اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو د اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 46,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپل پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستنه شوې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستنه شوې دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورکړې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنۍ لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنۍ مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلو وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بل د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړي ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوب له اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړي دي. په اشغال شویو سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلانو ته ویل اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. تاسو زموږ خپله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزو او جنو بشري حقوقونه محدود کړي دي. متقاعدان وایي طالبان له دوه کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر د وزیر موږ ته جواب راکړي په خلاص لاش یې قندار تلاش یې امیر المؤمنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه خبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سخت ورشتونو خلکو ته تاوانونه اړولې دي.
ګلې ورګلې هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
دیشبی د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو ل ورکړې د ډډې کولو لپاره نوې پلمې جوړې کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ته ورغلی وو خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمېر یې لسګونو زرو ته سی شي وای د دوی د معاشونو ځندول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کډمو دیو دیوس دیو کول خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت ته لته ګرسته نه هلي رخصت شوی وای نه په هیګی چیرې د خپل تیرو څ باندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړی. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوی او زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوی چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نو وزارت ته ورغلی و وزارت مالیه ته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړ په خلاصه کلام جواب راکړ دی مونږ ته تاسو لاسی مونږ یې نشو کولای نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لاش یې قندار ته لاش امیر المؤمنین امر راوړي اورل خپل جواب مونږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دې ولې نه راکړي مونږ دې خوري نه سو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بلا کده مات یو دیوس دیو کول خدمت تاسو شل کال وکوي دا تاسو دا راغلی اسی ودی دی خلا دی پره داسې کار کړل موږ سره ودی نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکول د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پرې ما گفتن امی کوتک شما
دوی مشته ویل چې ستاسو کوډز موږ له صلاحیت خلور دی. وزارت وای تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبري وکړي کاغوی مشته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو. دوی وای پر هغوی فشار راولي کدا کار مو وکړ او دوی دا موضوع مشته راجه کړ موږ ستاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو دروغ نه وای موږ حیران چې پراتلونکو کې له دوی سره څنګه مختولار سو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د ویان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت ویان عبدالولي حکمال د روان مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشي شوې. کله چې توشي شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اوس نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریک کړي.
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولادت زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده موږ امکانات سره تاسو کولای شي چې په رئیس ال وزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي تاسو کولای شي چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی زه به دې تهران مخه وزارت مالیه سو وزیر په لری چې زغ خپل ماش پسم زغ خپل وګرزم بودیجی پسم زغ خپل وګرزم حلال او حرام پسم زغ خپل وګرزم نو دا وزارت مالیه خو دا وزیر دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي ریاست تقاعد ته د وزارت مالیه مربوط ده نو دغه مامورین د سل لپاره دي څو موینه ټول لدی دی بودیجی لري دی بل د تقاعد په نامه باندې لري نو زه چې موږ چې پیګه مدا خو دې دا وځي په اوچې باید پیشنهاد نشته چې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو د حق ده دلته ده ماشه پاتې ده دا کی رئیس ال وزران هم باید دې امر واخلي نو موږ په متقاعدینو باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی.
د یو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شوی یو کسانو رسمي شمیر یو لک او نه شپته زره کسانو ته رسیدي. خود طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې یو لک او 500 زره خی چې 1500 شپګتی ای خزیدي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشرکې وي د بیا لا بیلو رسنوي او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده. خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې واندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتو متخصصان وایي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د ښځو او نجونو حقونه دومره نه دي ترول شوي. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څنې دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د غراز د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللې دی. د افغان ښځو او نجونو په باب دغه ګډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خپور شو. په دغه راپور کې د ښاغلي بنت له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشریت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلي داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سنگارتونونو ته هم یو میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشر دروتی استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه خول شوی. خو د افغانستان په سیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی گزارونه نه دي شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د مې میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړنداري لمخه د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي سو د خپلې پرونی پریکړه په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقایدو قوم یا تابعیت لمخې هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوی کړي، یو لکه 3.5 زره ماشومانو ته د دوی په شوانځوي کې زده کړې ورکړل شوې او د سباندې 40 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکونکو لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دی وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې بارانونو ژلې او توپان له کښتونو او د باغونو له میوه خلاص کړي دي د ځایي اوسیدونکو په وینا زمکه یو فصله دي او هغه هم په ورستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې لمنځه تللي دریونه وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالی تاوانونه اړولي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتې د برکې دوه سره یې په سیمه کې شدید بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانو نړولې دي د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکي یو فصل دي او کوم کښتونه یې چې پکې کړلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځبړي او باغونه ورته لمیو څنډلې دي
په نورستان ولایت کې پمنډل ولسوالۍ کې هم غلې ورغلې هم ډیر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي حاصلات خراب کړې دي او عین شکل د باغدارانو هغه میوې خراب کړې دي نو باغداران او بزګران ډیر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تیر څه باندې یو میاشت کې سیلابونو پسلګونو څاروي وجلی ویلی سربندونه سرکونه لارې او پسلګونه جریبه کرهنی ززمکې وړیده او په خوړونو بدله کړی ده په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي هم وای د ولایت په بلابیلو برخو کې باران توپان غلې او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسوبلي خولټولو زیاتې د منډول ولسوالۍ زپلی چې دوی د زیانونو اندازا او ستونزي د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د وختین خپل لوړ مقامات او امدارنګ خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا غوښتي چې هغه د نړۍ کارشورې چې ان شاء الله اجل به د سروې وشي او د تباغه ارته اور مواد ان شاء الله ورسیږي په کام دیش کوماری گل کړي کې او د وایګل په کون کړي چې سیلابونه راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داس حال کې بارانونو سیلابونو غلې او توپان زپلی بزګران بڼوال څاربلرون کې او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نه رسیدو لامل ګيله کوي چې د یاد ولایت په وانټویګل ولسوالۍ کې بیا سیلاب 15 تنو ته مرګ جوړ لاړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې هم شدید بارانونو غلې او نورو طبيعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزه پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په محل مجبور شوي چې په تورخم کې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا هم د اوس لسکونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوشتو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري کړې دي
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 او 10 کالداري ورکړي دي
زمونږ کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په مارک ته د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جرام پالوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو 15 بیا د کالداري زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اکزیکټ کلب ته هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغه د نور ټول چې د تورخم په مارک باندې کېږي
د خبره ده د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه
بچیانو مې چې ویزه ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
هڅه وکړه چې په تورخم کې لبند او پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړه یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په روسیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتنوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ واټ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخسته ده چې وای موږ پر اختیار هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهیدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نو موري ویلي دي چې امریکا د بیوزلي هیواد ته ډیر ژر خورا زیاتې پیسې ولېګلې خو پر دې پیسو ډیره لږه څارنه کېده. سوپ کو زیاتوي امریکا افغانستان ته هم ډیره پیسې ولېګلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه ویلېدلې. د نو موري په وینا د امریکایانو تمرکز پر دی و چې څنګه پیسې ځنګړې کړي خو د هغو نتایجو ته نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکو په کې راټول شوي وو او بحثونه یې پر دی و چې ولې میلیارډونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیو. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکو ورسپانې په خپل سر مقاله کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو مسله راخسته ده او لیکي چې له کابل د دې سرتیرو وټلو خوشینونکو پایلې درلودي. د سر مقاله لمخې د امریکا ډیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وټلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکراریږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي، خو د مقاله د لیکوال په وینا داسې ونه شول. ورسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پیښه شوه او په 1915 اویایم کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو عملیاتو تورته پیښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وټل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خوشینونکې پای بولی چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او قراردادیانو سره ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متحد وو. ډیلی کمره لیکي چې که څه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لمړیتوب خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوی وای، مګر د ورسپانې په لیکنه دا چاره تر ډیره تر سره نشوه او د امریکا ګڼ شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب فرهون کې وای د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او دنجونو پر مخ د شوځي د بندیدو له عمله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خبرونکې د چلڅو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نو می پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورسربلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل دنجونو پر مخ د خوانځي او په هنتونو تړل او د خبرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه غني.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډیر کړه کتابونه
ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړي چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاری او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
زموږ اکثره کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدی شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه و، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات و فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولای کتابونه واخلي. دوه محصلینو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي. په ځانګړي توګه له هغه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي، د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري. اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم، د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست و زنان
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو خزی په تدریجي ډول د کتاب لوستل محروميږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. خزی نن له هر څه محرومي شوی دی او ورستر بلې کتابو لري کیږي، ځکه د کتاب د اخیستلو لپاره بودیجه نه لرو چې وای خلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنې وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوشي او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږه او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې یو ملګري سره د جنګ او د اشتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوي. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچه انتخابېږي. کی او د خپل خلک تر څنګ چونه پر رسامي او عکسونو او پوسټ کارتونو نور هم خلک کوي.
ازادي رادیو تلویزیون ساته لتا سو سره ده
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راغلم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو له اعلان وروسته په دې هیواد کې د سویډن کمیټه وای د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته څباندې 1500 کډوال ستانه شوې دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پرون او ویل چې دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته راغلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلو وره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوي چې په 500 وره مسابقو کې هم وو. دغه بورډ ویندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبې د افغانستان لخوا د 500 وره مسابقو د لوبډړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته ویل که هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 500 وره یا یو ورځنی مسابقه وبله خو د تیرو دو بریاو لکبله د دې لوب لړۍ غټول کې شو. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه ور چې دغه پوزي تړوند متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسي له پوزي ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتونو یو متخصص پرون سه شنبه ول چې اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو لکبله د فلسطین اشغال شوی سیمه په یو پرانیستي زندان بدلی کړی دی. او د جاپان په جنوب لویدیس کې تر سختو ورشتونو وروسته د راوتلو سیلونو لکبله لشت لژ شپږ کسان مړه شوی دي. د غراس کورونو او نورو تاسیساتو ته سخت زیانونه اوښتي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دغه یو رواج همیشه ستا د ژوندۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وې سره چې پیدا کیږي بل اورس وې جنکې ورک.
نورزیا صافی نومیږي. وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلې نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځ څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغې لومړۍ څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي. او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر منو ورتونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینی خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړی چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنکدي بي لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل خاري او تن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګروپ افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هاره ډول کده مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورته کیږي، لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور ولور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګ ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوی په ځواني راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي، په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې د کوژده کړي وي، د یو چاته پونم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیات دي ورزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګ وکتل شي او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپل خوخه وکي.
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي. لن موري سره مې مارکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وی، هر ولسوالۍ کې وی، هر مثلا کنجو هغه کې چې وی، دغه یو رواج همیشه سته. دا جلګي کور کې پیدا شو وی، ور کچه پیدا شو، دا جلګي پیدا شو وی، دا وی سره چې پیدا کیږي بل اور وی، جلګي ورک وی، ور کړه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مر کیږي، بس دغه یو خبره وی، دغه وی ور سره وی، هر کار وستی وی ور سره وی. نو خبره دا چې دا جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي، دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي، وی نه بدبختی کلمه ده. نو
الا تاسو څنګه نه یا
دغه د مونږ جامعه، مونږ جامعه چې دا تر څو چې مونږ دغه ځانم دغه خبره د مشرانو خبره چې خپل لاس ته او چپه لاس مو پیژندل، دغه یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده. نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اخ کې وکړو، مونږ تاسو جامعات ته دا مرتله جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کیږي، په خو وختو کې څنګه واړو، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبره چې دي دون آزاد نه دي. نو موږ ډېر وړو چې کاره به دوی پیدا شو، دزونه به یې کوله د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به هم نه دغه وی وی وه، نو هېڅ خبره به هم نه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وی کیږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهیږي. کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږو کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي، ستغغ به لوړ نه وي، له حویلې یا له کوټې باید تغغ را ونه وزي، اره موضوع کې باید خبرې ونه کی. دغه ته روحان څومره د انجلۍ دوی ځپی
دا ستل کې ستاسو انجلۍ ځپل کیږي، ځکه چې دا خو بالکل بيخي غدود د چې جلکې باید مجلس ترانه سي، جلکې باید خبرې ونه کی. په ټول عام د ډیر وی په مجلس کې یو تسنیمګری کوي، نو جلکې ته اصلا دوی په احمد نه ورکوي چې دا خلا د تاریخ د ژوند تسنیم ونه کی. نو دا ستل کې ستاسو د روحي له لحاظه ځپل کیږي. مونږه اثریت نحن وی فی ستاد خزی پا افغانستان کی طول روحی روانی مشکلات لری، ولی دوی همیشه زپل سوی دی. اوس نو با یعنی نو منستو ما زین ولایت زپ للی اما چال تا جنوکی دا دخل دسترخان بستر نرازی، یعنی مور و پلار ناس دی، ورونا ناس دی، خو جنوکی با دسترخان بازی نرازی اوی بیلا مغش پاس خانا انگان دی. خو بیخی انگان دی تخلصوک توجه نکری سی آیتا جوری و خورو کدی و نخورو ناس دی مور دی او کنا. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کیږي دلته.
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوان کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کیږي. یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کیږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت اته دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد اته د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. مېندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې اته پوښتنه نه کېږي وشکه چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی و که نه، دونه سوال وشکه نه کېږي. که چه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلک څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همداسې ځینه منشا نه شي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لري؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنی دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده، مونږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو، نقش پکښې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت په همدغه موضوعات اخلي. دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته ورکړي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کښې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپله ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له هغلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کښې حساسیت ښیي. په داسې حال کښې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نه همیاسې په خپل ګېډه کښې ما ته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ما ته شیدې راکړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کښې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کښې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډېری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کښې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډېری مواردو کښې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک داسې مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته وجلې تنه باید د سوي کې تنه باید په داسې حال کې چې خپل مور هم وجلې ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او دله هر ماشوم توپ نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د موږ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیوړی کړي.
bale کله چې انجلی نړۍ تر راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي کینی وای ته انجلی په ډیر ورکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ساتر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غاګ دې پورته نشي ځکه جلی په دې اکل څه وایي.
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی. سلام ماشوم توپ نه مونږه په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه سنگیزه ورکو کینه هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات مو پیږي خدامو غټان یو سره ته د انگیزه ورکو، همغه د مونږه د لامغه انگیزه سره راغټو. ستدې جلی حق ده او د هلک حق ده، جلی باید همیشه خاموش ووسی، جلی حق نه لري. زغرق خپل چت کې زه په ډیره موارد کې په ډیره ځایو کې ما لیدلې دي چې ډیره انجونې د دې موضوعات قربانې شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نسی ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې څنګه شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا دلته مونگا فرهنگ کلتور دود دستور کلچر تا مراجعه کو به هغه ما بیا استفاده کو. خب به هر شکل سره مونگا قوارو سه خزا لحق ماشوم توب نمنزوی کو او لحق ماشوم توب ندیده به جون دایره ورتنگ کو او دیده ذهن پامر شکل سر آیار کو سه بلا ورس حقه هم مور کیگی به حقه هم پامده انگیزه بانده سه مور دخ کره روزه لیده همده انگیزه ور کره حقه هم بیاراتون که همده غس انگیزه لری او ده زوی او ده لور ترمنز متفاوت چلان
تر سره کوي. bale کله چې بیا دی واده مرحله تر رسیدي کله خاصګار راجمل الدین پختنه نکیږي چې آیا د نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، د غلط هم دی ته دی او جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره دلته بیا څنګه ده.
bale نو ویل چې ډېر موارد او کې خزینه تصمیم دي نه لري له دوی نه مثلا پختنه نکي، په داسې حال کې الله نګاد شریعت نه هم کوم ګوویو په شریعت کې هم ویل سوی دی چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږه داسې یو څه وکړو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم څه ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابوه او نه به دغه سړی ژوند خرابوه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې سدا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دي تیار کړي راشي په دسترخوان کینی په شریک له نورو سره وخوري. څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي کې دي نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورنۍ چاپیریال باندې لري؟
په کلیو باندې
بانډو کې ما ویل بیا تر ډیره دره وجنه ډیره بیا په خارو کې خلا کړی و حد حل سوی دا خو بیا هم کومه تختنی کورنۍ ته مراجعه وکړو پختنی کورنۍ دته نه یوازې په کلیو بانډو کې د ستونزې لري بلکې په خارونو کې هم د ستونزې د مشکلات لري سورات سربل نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي کوي دا هغه څه دي چې همیشا باید یو ښځه قرباني سي دا هغه څه دي چې همیشا یو ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یو ماشین په صفت استفاده کیږي نه د یو انسان په صفت نه د یو بشر په صفت په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده خو بیا هم مونږه کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو مونږه دوه ځلې قرباني سوي یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي که مونږ مطالعه ولرو که مونږ دانش ولرو که مونږ پوهه ولرو که مونږ تعلیم کړی وي نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی زه څلور ماشومان لرم دوه هلکان دي او دوه نجونه دي په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله نو ما په دوی باندې مېلمستیا مې جوړه کړه ځکه دوستان هر ورځ راتلله او هر ورځ زه مېلمزه یو غټه مېمانی به جوړه کړم ټول دوستان ایزان به راوغواړم هر څوک که مثلا توفه لري هر څه لري ماشوم لپاره ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو کله څه زما درېیم ماشومه لور وه نو مونږ دومره خوشحاله وو هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو دومره خوشحاله وو صحت به نسم ویلی او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه څه مصروفه یې وخت نه لرې زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه د مېمانۍ له موضوع نه ما ویلې نه یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله یعنې زه چې نه یومه ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ورخرابه کړم څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي ترغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري تاسو څه وایې ورته خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډیر مثبت مثال تاسو وړاندې کړه له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته
فرشته جان ما هوډ وکړم چې مور پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی خو یوه لور مې درلودی همداسې مې درلودی
بله
خپل مور و پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه حتی تر حجه مې ولېږله
بله
هر څه مې ور برابر کړله چې د اوس هم د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی
بله
زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارځه کړي ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه ډېره یوه مهربانه ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته یعنې دا خدای نه ورکوي دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې دومره ښکلې حاجه یې مونږ ته راکړې
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت دی زه مننه
خداسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلی ترمنځ توپیر نه کوي ځکه دوی د اسلام د دین په اړه معلومات لري په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي
لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغسې بدبختي او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغییرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کیږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
پختانہ میں علاج تھا خبر میں دوا ستر کو نو محبت تلا سمساستا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا تا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں سمے دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختہ نہ میں علاج تا خبر میں